سلامونه ده سهاره تبجیری زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی را رو دغه پروگرام تخراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لورې لږ تر لږه 10 دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستورالعملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبریالان له هېواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشې شوي او ځینې لا هم په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لوی لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 22 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاندې ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیر اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بې پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د تراګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ځلونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه یې په غاړه واخیست. په دې برید کې لږته لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او که نه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نښه کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګ هدفونه په واضح ډول له افغانستان وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څانګه یو ستر ګواښ وباله وویل چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4,000 to 6,000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسېدو په راوروسته نږدې 3 کلونو کې داعش په افغانستان کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
سلام و خوش آمدید. تقویت تلاش ها بر آنچه نبرد مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان خوانده شده از محورهای کلیدی سفر 3 روزه رئیس جمهور ایران به پاکستان بود. در بخش از اعلامیه مشترک در پایان سفر ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه می خوانیم که حضور سازمان های تروریستی در افغانستان تهدید است برای امنیت منطقه و جهان. مقام های دو کشور از تلاش ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری هم سخن گفتند. این در حال است که روابط بین دو همسایه در ماه جنوری تیره شد، چون که ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر حمله کردند، جنگجویان را هدف گرفتند که به انجام حمله های به نیروهای امنیتی متهمند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و پروفسور مایکل سمپل از انستیتیوت میچل در پوانتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان. خب مهدی، بیا شروع کنیم این مثلث را با نگاه گذرای به مناسبات بین تهران و اسلام آباد، و بعد میریم میبینیم که این سفر رئیسی در رسانه های ایران چه بازتابه داشته.
ایران و پاکستان روابط ویژه‌ای دارند. یعنی از یک طرف اگر که به گذشته برگردیم، پیش از آن که حتی پاکستان در واقع مستقل بشه، ولی این قلمرویی که امروز پاکستانه، میبینیم که چقدر مثلا تأثیر زبان فارسی روی زبان اردو که در واقع اونجا استفاده میشه زیاد هست. حتی در سرود ملی الان پاکستان این تأثیر رو میشه دید. شاعران پارسیگویی که در پاکستان بودن، که از متأخرترینشون اقبال لاهوری است که در ایران هم خیلی بهش توجه میشه و علاقه داره، و این تأثیر رو به دبستان فرهنگی بین دو منطقه و دو کشور بوده. در این حال یک بخش وسیعی از خاک پاکستان ایالت بلوچستان هست و در ایران هم استان سیستان و بلوچستان که هم مرزن و یکی از طولانی‌ترین مرزهای در واقع ایران رو تشکیل میدن، بیش از 1,000 کیلومتر در واقع دو کشور با هم مرز دارن. در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 دو کشور جز در واقع در قالب سازمان همکاری اقتصادی ایکو به نوعی متحد اقتصادی با هم بودن و وقتی که انقلاب اسلامی در سال 57 پیروز شد و جمهوری اسلامی مستقر شد به جای نظام شاهنشاهی و حوادثی که منجر شد به قطع رابطه ایران و ایالات متحده، این پاکستان بود که به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی در آمریکا پیش قدم شد و هنوزم که هنوز افراد و کارکنانی که در دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا فعالیت می‌کنند زیر نظر سفارت پاکستان اقدام می‌کنند. گرچه یکم ماهیت این حفاظت از منافع با آنچه که مثلا سوئیس به نیابت از آمریکا در ایران بر عهده داره فرق می‌کنه. حتی تو این حملات اخیر دیدید که سفیر سوئیس بارها به وزارت خارجه و یک بار بر اساس گزارش‌ها به سپاه احضار شد درباره آنچه که گذشت بین ایران و اسرائیل. یعنی سوئیس به عنوان واقعا نماینده آمریکا و نایب آمریکا در ایران فرض میشه، در حالی که نمونه این رو اون طرف نمیبینیم که مثلا فرض کن که پاکستان یعنی آمریکا و حتی ایران کانال تماس‌های مستقیم و غیر مستقیمشون بین همدیگه معمولاً پاکستان نیست.
در کنار این شاهد تنش‌های بین تهران و اسلام‌آباد بودیم که حتما در این مورد شما می‌خواید چیزا اضافه بکنین. در جریان این مثلث هم میشه بیشتر صحبت بکنیم، مثلا همین حمله چند ماهه پیش که تا حد بر سطح اعتماد بیان دو کشور هم تأثیر گذاشته و این گروه‌های جنگجویی که در هر دو کشور حداقل از دید امنیتی خطر آفرین خوانده میشن. حتما در این مورد صحبت میکنیم، اما شاید برای مخاطبان ما این هم جالب باشه که این سفر تازه رئیسی به پاکستان چه بازتابی داشته در رسانه های ایران.
یک چیزی که در مقدمه کوتاه اشاره کنم این که با وجود سابقه ای که روابط ایران پاکستان داره، حتی در رسانه های ایران آنقدر روابط دو کشور گرم به نظر نمی رسه، با اینکه تنش خیلی سطح بالا و مشهودی هم بین دو کشور به نوعی نبوده. مثلا آن چیزی که ما بین ایران و عراق شاهدش بودیم که مثلا جنگ 8 ساله بود در سالها پیش، یا مثلا بین ایران و آذربایجان الان شاهدش هستیم که گاهی به نوعی تنش از لفظی گرفته تا گاهی صدا زدن سفرا گرفته اینها رو دارن. این تنش رو شاهد نبودیم، ولی باز آن چیزی که در ایران دیده میشه اینه که روابط دو کشور گرم نیست و آنچه که تبلیغات دولتی و رسانه‌های دولتی از این سفر می‌خوان بسازن اینه که یک گامی است که روابط رو گرم‌تر، نزدیک‌تر، صمیمی‌تر کنن و بتونن سطح همکاری‌هاشون رو بیشتر کنن. ولی نکته‌ای که حالا حتماً توی بخش دیگر برنامه‌ام بهش می‌رسیم اینه که رسانه‌های ایران و کلاً دولت ایران از این سفر روایت خودشون رو دارن و موفقیت خودشون رو میخوان بسازن، کما اینکه میشه انتظار داشت که در رسانه‌های پاکستان هم همچین بازتابی هست. مثلا وقتی که در رسانه‌های ایران درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریست صحبت میشه، این جزء دستاورد ایران مثلا شمرده میشه و بلافاصله اشاره میشه به گروه جیش العدل که در واقع بخشای از اون دست کم در خاک پاکستان مستقر هستن و حملاتی رو در ایران انجام میدن. این رو هم حتما در بخشای بعدی برنامه بیشتر بهش میپردازیم، ولی بیشتر نکتم این هست که به عنوان دستاوردهایی، یعنی روایت ایران از این دستاوردها رو تعریف میکنن. ولی جالبه که یه حاشیه هایی هم این سفر داشته که اون هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. برای سفر مهمی است که بالاترین مقام رسمی کشور، البته در ساختار دوگانه ایران رهبر جمهوری اسلامی هست که بالاترین مقامه، ولی بالاترین مقام اجرایی به هر حال ریاست جمهور هست. رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام با فاصله کوتاهی از همون حادثه‌ای که اشاره کردید که ایران و پاکستان نقاطی از خاک همدیگر موشک باران کردن سفر کرده و اولین سفر بالاترین مقام اجرایی ایران به پاکستان هست بعد از فکر می‌کنم 8 سال. ولی در این حال از اون طرف توی رسانه هم به این اشاره میشه که زمانی که روحانی 8 سال پیش در سال 2016 به پاکستان سفر کرد، گرچه برای حسن روحانی رئیس جمهور پیشین